احمد شیبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربا السلام علیکم. لومړی هم خبرونه. د پاکستان د کورونی چارو وزارت نن ویل چې په تیرو دریو اونیو کې تر 1,00,000 ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي دي. د پاکستان د کورونی چارو وزارت وایي چې دا هغه افغانان دي چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري یا هم د افغان تابعیت یا ای سی سی کارتونه لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو عالي کمشنری وایي چې د اپریل له لومړۍ نیټې تر ننه له پاکستانه د ایستل شویو افغان کډوالو تر نیمایي زیات ماشومان دي. د چک د ځانګړو ځواکونو څلور غړي د یو افغان سرتیري د وژلو په تړاو په برنو ښار کې محاکمه کیږي. چکی رسنیو نن راپور ورکړ چې دا قضیه د 2013 کال له پیښې سره ارتباط لري. هغه وخت د هرات په شینډنګ کې د خان په نوم یو افغان د چک د پوځي ځواکونو د سپیو یو روزونکی پروخاسکا په ډزو وباشه او دوه تنه نور ټپیان کړل. خان تر تحقیقاتو لږ موده وروسته سا ورکړه. د چکی رسنیو د راپورونو له مخې دا څلور سرتیري په ورته وخت کې د بډو په اخیستو او له پوځي احکامو په سرغړونو تورن شوي دي. نن د اپریل 22 د مځکې نړیواله ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما په یو بیان کې په دې مناسبت ویلي دي چې افغانستان د اقلیمي بدلون له ستونزو سره مخامخ هیواد دی. په دې بیان کې وړاندې راغلی دي چې راځي 2015 کال د خپلې مځکې د سلامتۍ په کال بدل کړو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش هم د مځکې د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې خبرداری ورکړی دی چې زموږ مځکه چې زموږ د مور حیثیت لري تبې نیولې. شاغلی ګوتیرش دې ته اشاره وکړه چې پروسه شکل تر ټولو توت کالو. بیا یې وویل چې علت یې د ګلخانې ګازونو خپرېدل دي. واتیکان اعلان وکړ چې د نړۍ د کاتولیکانو د مشر پاپ فرانسیس د تدفین مراسم به د راتلونکي شنبې په ورځ د واتیکان په سن پیټر میدان کې ترسره شي. ټاکل شوی ده چې د نړۍ له بیلابیلو سیمو جګپوړي چارواکي په دې مراسمو کې ګډون وکړي. په دې ترڅ کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپله خواله رسنۍ کې اعلان کړی دی چې له خپلې میرمنې ملانیا ټرمپ سره به د پاپ د خاورو ته سپارلو په مراسمو کې برخه واخلي. دا به وروسته تر دې چې د جنوري په 6 ښاغلی ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړه بهر ته د لومړی سفر وي. سرزر نن د نړۍ په بازارونو کې یو اونس په $3,500 و پلورل شو چې دا قیمت د طلا په تاریخ کې به ساری دی. د راپورونو له مخې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تعرفو تر اعلان او د امریکا د مرکزی بانک پر مشر د هغه تر نیوکو وروسته پانګوال د سرو زرو اخیستو ته هڅول شوي دي. په تیرو دریو اونیو کې په نړۍ کې د سرو زرو بیې 15% کې زیات شوي دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاس ازادي راډیو .com کې اوري. د بهر مشت افغانانو جرګې په کابل کې د طالبانو له مشانو سره تر لیدو کتو وروسته د کندهار تکل کړی.
مشان د موږ سره هم نظر او دای موږ ته ویل چې دې د موږ حق کندهار ته رسي او دا کار شوی دی. مشان ته دې د کندهار ته خبرې شوې دي.
د دغه جرګې غړي هم کندهار ته ځي. دغه بهر مشت افغانان هڅه کوي چې طالبان د نجونو شونځي پرانیزي. بلور ته مو په دې خبرونه کې د افغانستان د پرانیستو شونځیو لستونزو خبرو.
وضعیت خراب ده د مکتبونو او د کورنیانو د اقتصادي وضعیت هم داسې نه وي چې خپل اولادونو ته کتابونه واخلي.
په پاکستان کې مشت افغان کوچان د ستونزو لري چې د بیرته ستنېدو پر مهال پولیس نه پریږدي چې مالونه ورسره یوسي.
د شپې تقریبا یو نیمه بجې راغله. بیا زه وروتلم. بیا مې غوته وویل چې دا خو شپه ده، ماشومان زنانه ټول ویده دي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
افغانستان ته د اروپا، امریکا او استرالیا میشتو افغانانو تللی جرګوي له طالبانو سره د افغان جنود تعلیم ترڅنګ د شزو حقونو او بیلابیلو مسایلو په اړه خبري کړې دي. د دې جرګې جنو غړي او ازادي رادیو ته ویل چې په تیرو 15 ورځو کې د طالبانو د حکومت د پهن وزارت په ګډون د بیلابیلو ادارو له چارواکو سره دوی لیدلې او په خبره اراده لري چې په کندهار کې د طالبانو د حکومت له رهبری سره هم د دې موضوع اړوند خبري وکړي. دغه جرګوی چې لس دکړو د ټولو محرومو نجونو د تعلیم او لشپژم ټولګي پورته د نجونو د شونځیو د خلاصون اړوندې د طالبانو د حکومت اکثره چارواکي سلا کړی دي. نورحال د فیروزی عزیزی پر راپور کې.
د نجونو او ښځو د حقونو ملاتړ د بهر میشتو افغانانو جرګه وایي په تیرو 15 ورځو کې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په ګډون د بیلابیلو وزارتونو او ادارو چارواکو سره یې لیدلي او نیت لري چې کندهار کې د دوی د حکومت له رهبر یا د هغه د دفتر کسانو سره د نجونو د تعلیم اړوند خبرې وکړي. کابل ته تللې دا 15 کسیزه جرګه چې تیر کال هم په ورته هدف افغانستان ته سفر کړی و ادا کوي چې دغو دوو سفرونو په ترڅ کې د طالبانو د حکومت ګڼ چارواکي د نجونو د تعلیم اړوند سلا کړي او ټینګار کوي چې خپل دغو عدالت غوښتنو په ترڅ کې ملموسې پایلې ته په تمه دي. د دې جرګې وی غړي زرکی ملیار افغانستان ته د دوی د سفر په 15 ورځ د اپریل په 21مه ازادي راډیو ته وویل
قندار ته رسیدلی او دا کار شوی دی مشران ته لیدی ته قندار ته خبر شریدی او موږ تر اوسه پورې بریالی شوی نه چې هغه مشران چې قندار ته موږ سره وعده کړې وه چې هغوی ته تر اوسه وګورو.
د میرمن ملیار په خبره دا ډله چې د اپریل په 14مه افغانستان ته رسیدلی او ټاکل شوی د مې تر 4مې نیټې دغه هیواد کې پاتې او خپل هڅو ته دوام ورکړي. که څه هم لزدا کړو محروم یو شمین جونې د دې جرګې هڅې ستایي خو ټینګار کوي چې په هیواد دننه او بهر او په خبره پر طالبانو نړیوال فشار ته اړتیا ده تر څو زر تر زره د نجونو د زده کړو بندیز لرې کړي. د کندهار ولایت یوې اوسیدونکي او د لسم ټولګي زده کوونکي پښتانه چې اوس لزدا کړو محرومه ده ازادي راډیو ته وویل زموږ لپاره
ډېر مهمه ده چې دا جرګه راسته چې هیواد اوسخه څکه چې د دې باید موضوع او ټینګار باید ډېر په مکتب باندې چې باید د نجونو مکتبونه شروع شي. ځکه دا بېخي 4 کاله کېږي چې د نجونو مکتبونه بند شوي چې د دې څخه مې هیله او ارزو دا ده چې باید د حکومت څخه دا غوښتنه وکړي چې د نجونو مکتبونه جلا کړي.
د کونړ ولایت اوسیدونکي او په پوهنتون کې لزده کړو راګرځول شوی یوې محصلې چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل د دې ډول هڅو دوام ته هیله مني دي او په خبره یې وست نجونو پر تعلیم د طالبانو د بندیز 4م کال دی. دا بندیز ورځ په ورځ د نجونو اندېښنې زیاتوي او راتلونکی لا د تیارو پر لور بیایي.
ډیر مهم بولو دوی چې دا اقدام کړی دی باید یوه مثبته پایله ولري. هیله مو ترې دا ده چې دوی له په اوسني افغان چارواکو سره چې په افغانستان کې حاکم دي باید داسې یو نقطې ته ورسیږي چې افغان نجونې وکولی شي په راتلونکي کې خپلې زده کړې وکړي. دوی باید په جدي توګه د دوی شرایطو ته
که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د دې جرګې لیدو کتو اړوند نه دی ویلي خو طالبانو تر دې مخکې څو ځلې ویلي چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره یې پر طرز العمل کار پیل کړی او د خپل مشر ثانی امر ته په تمه دي. طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنېدو راهیسې د ګڼو نورو محدودیتونو ترڅنګ له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو پوهنتونونو او حتی په روغتیایي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولای او په ټولو غیر دولتي ادارو او مؤسسو او اکثرو دولتي ادارو کې خزیه وینجونې لپاره هم راګرځولې دي. اکثر کورنۍ وخت نه وخت ازادي رادیو سره خبرو کې شکایتونه کړي چې دغه بندیزونه نه یوازې د دوی د کورنۍ د خزینه او ژوند تاریخ او تیار کړای بلکې په ځانګړې توګه د هغه کورنۍ اقتصادي حالات یې له نورین سره مخ کړای چې سرپرستانه او نفقه ګټونکي خزی دي. دغه محدودیتونه او بندیزونه د ملګرو ملتونو په ګډون د نړۍ د اکثرو هیوادونو او د بشري حقوقو کړنو بنسټونو خبرګونونه او نیوکې راپارولې خو طالبانو له دې هرڅ سره سره نه یوازې دا بندیزونه لري کړی نه دي بلکې ورځ بلې ته یې شدید کړی دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د مارچ په 22مه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د 1400 تعلیمي کال پیل سره نږدې 1400 نور انجونې د زده کړو له حق محرومې شوې چې له دې سره د زده کړو د محرومو انجونو شمیر 2.2 میلیونه ته رسیږي. یونیسف خبرداری ورکړی چې که دغه بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي 4 میلیونه انجونې به د ښوونځیو پاتې سي.
د بهر میشت افغانانو جرګه په کابل کې هڅه کوي چې طالبان وهڅوي چې د نجونو ښوونځي پرانیسي. بل لور ته د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د هغو ښوونځیو چې پرانیستي دي یو شمېر زده کوونکي د درسي کتابونو شکایت لري او وایي چې ښوونکو شمېر کم دی. یو شمیر زده کوونکو ازادي راډیو ته ویل چې د ښوونیز کال له پیله د یوې میاشتې په تیریدو سره هم دوی ته درسي کتابونه نه دي ویشل شوي. ځینې ښوونکي هم دا ستونزه مني او وایي چې د کتابونو او درسي موادو نه موجودیت په ښوونځیو کې د زده کړو سیستم ګډوډ کړی دی. جزئیات په دې راپور کې
فرید چې د بغلان ولایت په یو خونځي کې د لسم ټولګي زده کوونکي دی وایي په خونځي کې د زده کړو بهیر د درسي کتابونو د نشتوالي او د ښوونکو د کمښت له امله غیر منظم او زده کوونکي له جدي ستونزو سره مخ دي. هغه ازادي راډیو ته وویل دی وایي زه د خونځي په لسم ټولګي کې یم. له یوې میاشتې راهیسې زیات وخت کېږي چې خونځي پیل شوي، نه کتابونه لرو، نه درس شته او نه ښوونکي. موږ له حکومت غوښتنه کوو چې موږ ته کتابونه راکړي او زموږ ستونزې حل کړي، ځکه چې زموږ وخت ضایع کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د نوي تعلیمي کال له پیل نږدې یوه میاشت تېرېږي. د یو شمېر نورو ولایتونو د زده کوونکو کورنۍ هم شکایت کوي چې تر اوسه زده کوونکو ته درسي کتابونه نه دي ویشل شوي او په ښوونځیو کې هم د بېلابېلو مضامینو د تدریس لپاره د ښوونکو کمښت موجود دی. د کابل د قلعه زمان خان سیمې یوې اوسیدونکې زینب ازادي راډیو ته وویل چې ورور یې په یو لسم ټولګي کې دی خو درسي کتابونه نه لري. نوموړي وویل چې پلار یې هم دومره اقتصادي توانایي نه لري چې هغه ته کتابونه او نور درسي مواد برابر کړي.
زما ورور ته یو لسم ښوونځی کې، نو هغه څه هر ورځ د ښوونځي نه راځي وایي چې کتابونه لرو، دا مضمون مکتب کې هیڅ نشته. نو ډېره وضعیت خرابه ده د مکتبونو او د کورنیانو د اقتصادي وضعیت هم داسې ښه نه وي چې خپل اولادونو ته کتابونه واخلي. زما پلارجان هم بیکاره ده او کار نه کوي، نو نشي کولی خپل ورور ته کتابونه واخلو د بیرون نه.
په ورته وخت کې د یو شمېر حکومتي ښوونځیو ښوونکي هم دا ستونزه تاییدوي او وایي چې د درسي موادو نشتوالي د زده کړو سیستم ګډوډ کړی او دوی نشي کولی په سمه توګه تدریس وکړي. په کابل کې د یو دولتي ښوونځي یوې خزینه ښوونکي د نوم د نخ خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
د مکتب مو کتاب وجود نداره، مواد درسی نیست و مشکل رو برسته مازی که کتاب نیست و قطاسیه نداریم و شاگرد درست درس نمیخوان و ما هم درست تدریس کردن نمیتوانیم. در مشکلات مکتب زیاد هستن.
در افغانستان په ښوونځیو کې د کتابونو او نورو تدریسی موادو کمښت کومه نوې ستونزه نه ده. آن د تیر جمهوري حکومت پر مهال هم په بیلابیلو ولایتونو کې زده کوونکو وخت نا وخت دغه ډول ستونزې راپورته کولې او دغه ستونزو ته یې د رسېدو غوښتنه کوله. په دې اړه د طالبانو د پوهنې وزارت ویان احمد منصور حمزه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. ډېری کورنۍ نیوکه کوي چې تیر جمهوري حکومت په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان د پوهنې په سکتور کې میلیارډونه ډالر ضایع کړل، خو د کتابونو او د ښوونکو د کمښت د ستونزې د حل په برخه کې هیڅ ډول بنسټیز کار ونه کړ. دوی دغه راز وایي چې واقعه د طالبانو له رسیدو وروسته لږ بګم ټولګیو تر پوهنتونو د نجونو په زده کړو بندیز ولګید او طالبان د دې پر ځای چې د زده کړو کیفیت او د کتابونو درسي موادو کمښت ته پام وکړي، د زده کوونکو یونیفورم او ظاهري بڼې ته پام کړی او مدرسې زیاتې کړي. په دولتي ښوونځیو کې د کتابونو او نورو درسي موادو ښوونکو د کمښت پاړه په داسې حال کې اندېښنې راپورته کیږي چې تازه د یو شمېر ښوونځیو مدیرانو ازادي راډیو سره په خبرو کې دعوې کړي چې د طالبانو حکومت د نجونو له ښوونځیو څخه لوم تر دولسم ټولګي پورې د کتابونو د راټولولو او د هلکانو ښوونځیو ته د لیږدولو پروسه پیل کړې ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجې صندوق یا یونیسف وایي د تیر میلادي کال سپتمبر رئیس له پاکستان افغانستان ته د ستنو شویو افغان کډوالو یوه لویه برخه ماشومان دي. افغانستان ته ستنې شوي یو شمېر کورنۍ چې ګڼ ماشومان لري وایي د سرپناه د موجودیت په ګډون تر شوند له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
له پاکستان د افغان کډوالو د ډلیز اخراج په اوج کې په افغانستان کې ماشومانو نه د ملګرو ملتونو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف وایي تیر شاوخوا اتو میاشتو کې له پاکستان افغانستان ته د ستنو شویو افغان کډوالو تقریبا دوه په درېمه برخه ماشومان دي. د دې ادارې مشر تاج الدین اویوال د اپریل په 28مه په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي دغه ماشومان په منځ کې وسو دواتي د بیرته ستنې دو په جریان کې له خپل کورنۍ څخه جلا شوی وو، خو د یونیسف په مرسته بیرته یو ځای شول. نو موري ویلي چې د 2023 کال د سپتمبر رئیس له پاکستان شپږ لکه افغان کډوال افغانستان ته ستنه شوی. خاغلی اویوال په دې بیان کې تورخم ته د خپل روسي سفر خبر هم ورکړی او ویلي دي چې هلته په یو دوستانه فضا کې لرستنو شوی او افغان ماشومانو سره کتلی. افغانستان ته ستنې شوی یو شمېر کورنۍ چې ګڼ ماشومان لري وایي د سرپناه د نه موجودیت په ګډون د ژوند له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. د ننګرهار اوسیدونکو عمران چشپا غولادونه لري ازادي راډیو ته وویل چې د خپل ماشومانو دراتونکو پاړه سخت اندېخمن دي.
هلته مونږ کار کولو، کارم روانو، په گاډۍ باندې می سبزی خرڅوله، زمونږ ژوند خر روان ولته، مزدورین پیدا کېدل، کارم کېدل، ماشومان مکتب ته تلل، مدرسو ته تلل، هغه مصرفونه زمونږ پیدا کېدل. اوس چې دلته راغلی یو، دلته اوس کارونه نشته دي، د کور کرایانی جګی دي، ماشومان مکتب نه پاتې دي، د مدرسو نه پاتې دي، یو قسم د سخت ژوند سره موږ دلته لاس او گریوان یو.
د کابل د سروبي ولسوالۍ یو اوسیدونکو خان زمان چې تازه د خیبر پختونخوا له پیښور خار په جبري ډول افغانستان ته ستون شوی، هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
دلته ډېر زیات مشکلات سره مخ، صرفانه نشته، کار روزګار نشته، موږ هم خپه، ټوله فیملی خپه، ماشومان هم خپه، ټولنه پاتې، درسونه سره پاتې.
دا په داسې حال کې ده چې د روان اپریل میاشتې په 13مه د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چرلند په یو راپور کې ویلي و چې د اپریل میاشتې په لومړیو 14 ورځو کې د راستنو شویو کورنیو په ډله کې شاوخوا 50,000 ماشومان دي چې له هرو 50 تنو څخه یو له 50 کلونو کم عمر لري. د دې سازمان په راپور کې راغلي و چې د 2023 له سپتمبر راهیسې شاوخوا 9,40,000 افغان کډوال له پاکستان ستانه شوي چې شاوخوا 4,15,000 ماشومان دي. سیف د چرلند د دې ماشومانو د زده کړو د دوام په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي و چې د دې ماشومانو 2/3 برخه یې لا هم په ښوونځیو کې نه دي شامل شوي او ډېری یې د نوملیکنې لپاره اړین اسناد نه لري. دغه سازمان له دې وړاندې ویلي و چې له پاکستان ستانه شوي کډوال ماشومان په افغانستان کې مناسبو کورونو، خوړو او زده کړو ته د لاسرسي اړتیاوې لري. پاکستان د روان اپریل میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته په دې هیواد کې د میشتو بیا اسنادو او ای سی سی افغان تابعیت کارت لرونکو افغان کډوالو د نیولو او وستلو لړۍ پیل او ورځ تر بلې چټکه کړې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ یونیچر د معلوماتو لمخې د اپریل په لومړۍ 14 ورځو کې شاوخوا 43,800 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې له دې شمېرې 0,600 په زور وستل شوي. ډېری راستنو شویو کډوالو سره د ناسم چلند راپورونه هم ورکړل شوي. تازه د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر مولوی عبدالکبیر پاکستان د افغان کډوالو د جبري ایستل کېدو په اړه انتقاد کړی او ویلي دي د دې کډوالو په وړاندې تاوتریخوالی د زغم وړ نه دی او د دواړو هیوادونو د ملتونو ترمنځ د کرکې لامل ګڼلی. د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د اپریل په 22مه په خپل ایکسپانه لیکلي چې نوموړي دا خبرې یوناما سره د کډوالو د ستونزو د هواري په تخنیکي ناسته کې کړي. داسې مهال چې د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار کابل ته د خپل تازه سفر په ترڅ کې د اپریل په 19مه ویلي وو افغان کډوالو سره به نامناسب چلند ونشي او په دې برخه کې به جدي ګامونه پورته شي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت نن وویل چې په تیرو دریو اونیو کې تر یو لک ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي دي. بل لورته د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یونامال مرستیال سره په کتنه کې د هغو افغانانو لپاره د مرستې غوښتنه وکړه چې هیواد ته په وروستیو کې ستانه شوي دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت نن په ایکسپانه کې په یو بیان کې ویلي چې مولوی عبدالکبیر د یونامال مرستیال مشر اندری کاراتو ته سره په لیدنه کې وویل چې د افغان کډوالو ایستل او له هغوی سره ناوړه چلند به د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې خراب کړي. په بیان کې د اندری کاراتو ته په وینا راغلي دي چې ملګرو ملتونو او اړوندو ادارو تیر کال افغانستان ته 133 میلیونه ډالر بشري مرستې لیږلې او ډاډ یې ورکړی چې دا به دوام ومومي. په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو په ترڅ کې هغه افغان کوچان هم د اخراج له ګواښ سره مخامخ دي چې شاوخوا 40 لسیزې اوسېدلې دي. دغه کوچان وای دا مهال په هیڅ ډول سندو ته چمتو نه دي ځکه چې کم وخت کې هلته خپل شتمني او څاروي نشي پلورلی. دوی وای د پاکستان حکومت ورته ویلي چې د اخراج په صورت کې خپل څاروي افغانستان ته هم نشي اړولی. دا چې دا کوچان د پاکستان په کومو سیمو کې اوسېږي او د اخراج په صورت کې به یې عمده ستونزې سوي د دوی له استازي ملک روزي خان کوچي سره اسدالله الدین مرکه کړې.
لکه امیږي چې دی وس دی واخې لنګې دي په دی واخې خوارم دي لکه واخې په نست کنه د قرباني ټیم کې نه خرڅيږي دغه نو دوی بیا اوس بیګای ول چې موږ به څه چل به موږ سره کیږي. بیا موږ په اسلام آباد کې تقریبا یو میاس مخ کې موږ یو جی کې غونډم کړی و د کوچانو باره کې. نو موږ وویل چې که چېرته موږ اسلام آباد کې سفارت لخوا او له وزارت داخله کې موږ مثال هلته یو غږ پورته کړو هغو ته ووایي چې مثال د خبره موږ ته دوره ټیم راکړي چې د مالونه کاغانو نارانو ته ولاړ شي البندو ته که نه او له البندو نه بیرته څلور شپږ میاشتې بعد له 15 میاشتې بعد واپس راشي. نو هغه ټیم کې د واړه وریان چې دي دا هم غټ شوي تیاری خرسلاو ته برابر یو دا میګی چې کومې دي داغه لکه په غوخه کې تیاری کنه نو وس سوند ډیر زیات دي دغه سوند دي چې کوچانو خو ډیر زیات دي د کوچانو خو څوک دسه لدین خام کوچان افغانستان پاکستان ته تلل راتلل ډیر موږ له یادښت نه مخکې موږ پلارونه او نیکونه بم دا خبره کړه چې موږ کوچان به پاکستان او افغانستان ته تلل راتلل د کورمې جنسۍ په خوا ستونزې ډیر زیات دي نو اوس دې سره خلک ډیر زیات پریشان دي
ملک صاحب راځي لږ زره ډلبندۍ او کوچي اساسي ستونزې مچ شي دي یوازې د مالداري ستونزې چې مالداري ستونزې د چتاسو نه سي کولای افغانستان ته راشي ځکه کارتونم ختم شوی دي تاسو وایي او کنه په مجموع کې حالت ژوند او کاروبار داسې د چتاسو حالت غټولنې سره پیوند کړی او نه سي کولای چې غټولنه پرېږدي
دا سدا اوس ګوره دغه د کوچانو خو نه بلکې ټول افغانانو خو بیا د کوچانو خو دغه درم نسل دلته په پاکستان کې اوس پر کېدونکې ده کنه نو اکثره کوچان خو اوس په خوانه بچو په سلو کې اوس تقریبا نیمای کوچان چې دی هغه امیږي او زی کوي او د نیمای بیا دا سدي چې ټیکټر ماشين لکه نور زمیدار دا کاروبار کوي خو دوی وسم لکه ځوان چې داسې ده لکه په خو شان لکه کوچانو داسې ده کنه یو جی بل جی د پاسانه دوی تللای راتللای سي او بل دسه دوی اکثره دلتم دا چوپالونه ورته وای کنه سفر ورته وای دغه کې وسی کوچان ټول لکه په خو کورو کې نه وسیږي نو ستونزې خو دغه دي چې ماشومان دي هغه د وطن کې عادت دي او بل په افغانستان کې کوچیانو په سلو کې لس فیصده منځکه نه لري یو شایم نه لري پخوا د وروس وخت کې راغلي دي بس منځکه ټولې دا خرڅې کړي دي او لا په مغه وخت کې څه کوم وو چې یو کور اوس هغه کورونه لس پنځلس کوره جوړ شوي دي نو هغه منځکه اوس پنځلس کور
ملک صاحب تاسو یعنی تګ راتګ نه کو په دې تیرو دریو لسیزو کې یا څلورو لسیزو کې تاسو عمل ته د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې میشت وای کارتونې درکول یعنی تاسو د حقوق کوچانو په ډاله کې نه وای چې مثلا د پاکستان او افغانستان ترمنځ مو هر کال تګ راتګ کو مثلا په پسرلی کې وولي کې د بر وطن ترات للی مثلا په زمي کې چې هوا سړې د لار وطن تتللی تاسو د حقوق کوچانو په ډاله کې نه یې
نه موږ په هغه کوچانو ډالو کې نه یو موږ چې کله د موږ پلرونه چې کله پاکستان ته راغلي وو نو هلته دوه قسمه مالداري و یو قسم مالداري د افغانستان و چې هغه ته افغاني میږي ویلې افغاني میږي سوي هغه خلک به پاکستان ته تلل راتلل او د موږ زیاتو خلک سوي هغه بیا د کرغه میږي ورته وایي همدغه یې پیدا کړي همدغه بیا لکه افغانستان ته نتلل بیا دغه کاغان ناران سواد دی لکه ته وتلل په وړي کې او په زمي کې بیا دغه دلته په دې جنگو میاوالو تلګن په دې کې وسیدل نو موږ هغه خواته نه تللې پاکستان ته موږ کلم نه تللې بس افغانستان ته
او دغه کوچان دغه کوچان چې تاسو وایي چې په ما پاکستان کې څو لسیزې وسیدل دي دریم نسل اوس حالت د ژوند کول په حال کې دی شمیر څومره ترسيږي آیا تاسو د کوچانو اساسې توپ کوي تاسو ته شمیر معلوم ده چې څه شمیر کوچان داسې دي چې په پاکستان کې درنی می سلور لسیزې وسیدل دي
بله تقریبا په دې علاقې کې کم نه کم سیدیم کوچان ل زر یو نیم زر لکه 1500 نه زیات کورنۍ دلته په پاکستان کې دا ماته کومه معلومیږي کنه نور خو د ډیر قسمونه خلک دي کنه نو دا کوم د موږ د همزای کم چې دا تقریبا 1500 نه زیات کورونه دلته دي موجود
او دا کوم ځای کې د پاکستان کوم ځای کې تاسو میشتي
موږ د پاکستان په ټکسالیا سیمه کې میشو او زیاتره خلک بیا چې کوم دي زیات کوچان چې دي دغه په د پټیجان په سیټ کې میاوالا اخوا تروات ګجرخان د پنجاب دی علاقو کې په زمي کې موږ میشي زیات خلک دلته دي
او ټکسالا په هغه کې دا ټکسالا په هم د پندای شاوخوا کې دراول پندای کې دا
راول پندای کې دا ټکسالا او راول پندای ضلع کې دا
نو اوس خو راول پنڈی او اسلام آباد نه د غنور کډوال راباسي پاکستان هغه کسان چې کارتونه لري د ای سی سی او پی او آر کډوالم کوچانم په همدې ډله کې راځي یعنی تاسو ته هم ویل سوي چې وزې له دې وطنه
بله مخته هم خپل هر کور ته چې کوم افغانای ده په پاکستان کې اوسې هر کور دراغلی دي مونږ خپل هم د شپې راغلی وو بیا د شپې راغله مونږ تقریبا التا لس پنځله سکور په یو ځای کې د شپې تقریبا یو نیمه بجې راغله بیا زور وتلم بیا مې غوته ول چې دا خو شپه ده ماشومان زنانه ټول ویده دي هغه ول مونږ ټول کسان وخه او مونږ کارټونه وخه او دا دوه د مونږ ورته ول چې ټول ویده دي یو ورځ راشي لا به مونږ تاسو ته کارټونه تل راوړو ټول به وګورو نو بیا په څو خاره باندې بس شپې رسخت کړل نو په هر ځای کې بیل بیل په دوکانونو کې اکثره بده کې چې د ورځې دا کوچان خلق میګی سروی یا وزیر سروی دې تم راځي دې تم راځي دا مونیسی زر 2000 3000 داسې پیسې تر واخلي بیا پریدي او نیم داسیم کېږي څه کارټونه تر واخلي کارټ تر وسی تانه ته نو بیا پټانه ته څه ورزال تر ازال ته تقریبا زیاتې پیسې اخلي
او ملک صاحب دا کوچان چې دی 1500 کورنۍ شاوخوا چې حالت مثلا وسی دایمي په پاکستان کې څه ډول کارتونه لري دوی ته د پاکستان شناخت کارتونه ورکول سوي او کنه هغه د افغانستان د هویت کارتونه ای سی سی او ک پی او ار هغه د یونیسیار والا کارتونه کوم کارتونه سره تاسو وسی او کدا څه کسان هم شته چې بيخي کارتونه شناخت کارت نه لري
بل دا څه کسان ډیر کم دي چې کارتونه نه لري ولې په دې سیدې کې زیات پی او ار کارت لري دا کوم شنه کارتونه چې ورته ولیکي د یونیسیار لخوا چې ورکول سوي دي او په دې کې هر کورنۍ کې یو دوا دا څه کسان بیا دا زیل کارتونه هم لري دا سی سی ورته ولیکي دا اوس ډیر مشکل دی کې دا نو د سر اکثره خلک خو لار کوم یو کورنۍ کې یو دوه کسان وغلاړ او جنو کې وسم لاستا د دواری ټیم لګوار ک تقریبا د جون تر شپږم میاشتې اخر پر سټیم ورک د خلک فلالم وسته دي نو دا ډیر زیات ستوند سره وسم مخ دی او جنو داسې کورنۍ مو کې ستاده چې د کوچانو کې چې د شپږ کسان پاملو او درې کسان سره له ماشومانو بوتل او درې کسان ماشومانو سره پاتې کړل دلته پاتې سو لا لکه نیم په نیمه واړول نیمه دلته پاتې سو ان نیمه داسې کورونه يم ستا مکه چې هغه بالکل واړو واړو ماشومان کورو د پرې کول هغه ټان سیسی والا هغه ته بوتل نو مشکل ډیر زیات دی خلکو
په پاکستان کې د افغان کډوالو کوچانو استاد ملک روزی خان کوچي
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دلته په اسپیټالو کې دلته د ماشمانو سره خواري نه خیش اصلا کې دا د افغانستان خلک غریب دي لیدل دي زیات خلک لیدل دي دا سرکاري اسپیټالونه چې جو وجهت مثال مراجعه کوي یا حالت دي الته بیا خوارینو سره کیږي الته وس ټول کار مثال د وایستې دی چې وایستای کار کیږي کوي وستانه و نه کیږي د بودلک ولسوالۍ د عمومي هسپتال ته خپل ځو ماشوم وروړ نو دا خو څه لري ساته یعنی ایمرجنسی ستا مونږ راغی چې مریض وروړ مازګر دی ورته وی جو فرمان اور نه درلود ول رسمیت ختم شوی اصلا کی چې وایستای بیا هم ارزای کار کیږي کچیر وایستنی یو ډاکټر هم دلته کار نه کوي ماشومان پر برابر کدر لویان پر برابر دلته سرکاري او دا خو غریب مخلوق دی افغانستان هر یو د بایغی ته نس کړل بیا شکن د بایغی دی په هغه باندې مثال دوغه نه پیسې چې مثال د پر سرمایدار نه پاس ورکړي دوغه نه پیسې غواړي د دې حکومت نه د سرک نه په دې کې خواري کړی دی تر اوسه پور نه په روغتیا په مرکز کې نه مثال په سرکاري کې کړی دی نه په شخصي کې کړی دی نه په شخصي خلکو په سرک سي ویږي یا په شخصي د وخانو په سي نه په سرکاري په سرک سي ویږي چې هغه مثال دی څوک په سرک کې چې ته د خلک څخه د ډاکټرانو په شي خوري نه خوري دا ډاکټرانو به وایي سړي یا غریب سړي کار کوي کنه کوي دا ډاکټرانو دا شخصي ایا دی دولم بر شي خرسي کنه خرسي ایا دی شي در خپل قیمت په لا خرسي کنه خرسي یین در وخت ډیر شان در وخت ډیر ګولي اوس همستا ودلته حکومت خواري نه دی څه کوي حکومت خواري وکړي ته کېدلې
السلام علیکم زه په خپل تورخم اوسیدون کې خلک ډیر سخت غربت سره مخ دي ځکه چې تورخم لار چې بند او خلک ډیر خپه زه په خپل تورخم کې کار کوم نه تورخم کې په خپل تل کراچۍ چلوم خو خلک ډیر سختۍ سره مخ نو گیټ کولاو شو لارو د پاره خلا مسافر د پاره وسر پورې نه دی کولاو شو او خلکو باندې ډیر تاثیر کړي ځکه چې غون تورخم د ننګرهار خلک چې دی غون د تورخم سره تعلق لري او تورخم کې کار کوي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ترشنه آسمان لاندی پر کلتوری، اقتصادی او ټولنیزو مسئلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو له آزادی رادیو واوري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ رو او صحت مند به اوسئ. یو ځل بیا ګرانو زده کوونکو، ستاسو خدمت ته زه حاضریږم او تاسو ټولو ته د دولسم ټولګي کیمیا مضمون دریم لوست ښه راغلاست وایم. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده عضوي مرکباتو ډلبندي، چې د اووه دېرشمې صفې څخه پیلېږي تر اووه څلوېښتمې صفې پورې به دوام ولري تر څو پورې. ګرانو زده کوونکو، د عضوي مرکباتو ډلبندي که څه هم موږ او تاسو وایي عضوي مرکبات چې دی خپله د بیولوژي، طب او اوسني صنعت یو بنسټ یې جوړ کړی دی، نو د ژوندي موجوداتو د جوړښت هغه بنسټیز اجزاوې له اوبو سربیره کیداسې چې عضوي مرکبات هم وشمیرل سي. نو دا چې عضوي مرکبات د کاربن د عنصرونو یا هم د کاربن عنصر د مرکباتو څخه عبارت ده، نو خپله ویلی سو چې موږ د کاربن په عنصر کښې ژوند کوو. یعنی که چیرې وګورو موږ او تاسو، یعنی ولې عضوي کیمیا یا هم عضوي مرکبات په ټولګي باندې ویشل سوي دي یا په ګروپونو باندې ویشل سوي دي، او که ویشل سوي دي په څو ګروپونو یا په څو برخو باندې ویشل سوي دي، هره برخه یې کومې کومې برخې لري. موږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع اهداف هم همدا دي چې موږ او تاسو ترې ګټه واخلو او پرې پوه شو. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو عضوي مرکبات هم د هغوی شمیر چې ده کیدای شي چې له شلو میلیونو څخه زیات وجود ولري، چې د هغوی د کاربوني ځنځیرې جوړښت پر اساس باندې موږ او تاسو وایي عضوي مرکبات چې دي هغوی په دریو برخو ویشل سوي دي. لومړی ځنځیرې یا اسکلیټ یا هم سایکل یا سایکلیک، دوام کړی سایکلیک ده، او دریم هیترو سایکلیک ده، په دریو برخو باندې ویشل سوي ده. بیا ځنځیري سایکلیک چې ده هغه بیا په الفاتیک برخو ویشل سوي ده. الفاتیک بیا په دوو برخو ویشل سوي ده، یو مشبو او غیر مشبو. چې مشبو یې بیا موږ تاسو کولای سو چې په الکانونو باندې الکینونو باندې وویشو، او غیر مشبو یې په الکاینونو او سایکلو الکانونو باندې چې کړو وویشو. او ګرانو زده کوونکو، بل هم د کډایي سایکلیک چې ده یا هم حلقوي سایکلیک چې ده، هغه بیا خپله په دوو برخو ویشل سوی دی، یو سایکل الکانون او بل یا هم سایکل الکان یا هم کاربوکسیلیک سره، چې کاربوکسیلیک بیا په دوو برخو سره ویشل سوی ده، السیکلیک ده او اروماتیک ده. او السیکلیک چې ده بیا په همدې ترتیب سره په دوو نورو برخو ویشل سوی ده، چې یو سایکلو الکانونه دي او بل هم سایکلو الکینونه دي. او روماتیک چې و ګرانو زده کوونکو، هغوی بیا په درې برخو ویشل سوی ده، بنزین، نفتالین او انتراسین سره. او درېیمه برخه ګرانو زده کوونکو د عضوي مرکباتو، هغه د هیتروسکلیک برخه وه، چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وایي دا بیا په درې نورو برخو چې یو عبارت د فوران، تیوفان او پیریدین څخه په دې درې برخو باندې چې سوی ده ویشل سوی ده، چې هیدروسکلیک هایدروکاربونونه چې دي یا هم دا مرکبات چې دي خپله د کاربون د اټومونو سربیره په خپله کړۍ کې د نورو عنصرونو یا هم څو اټومونه ولري، چې په ځانګړې توګه هم هغه عنصرونه عبارت د اکسیجن، نایتروجن، سلفر او داسې نور دي، چې دی کیدلی سي چې هیدروسکلیک مرکبات چې شکري جوړ کړي یا هم لاسته راوړي. او الفاتیک هایدروکاربونونه او مرکبات چې دي ګرانو زده کوونکو، هغې بیا چې د کاربون او کاربون د اټومونو د اړیکو د ډولونو په پام کې نیولو سره داسې په مشبو، چې مشبو یې خپله لکه الکانونه او سایکل الکانونه او غیر مشبو له چې موږ او تاسو ویله الفاتیک مرکبات چې دي، دوی بیا په الکینونو اول الکاینونه باندې ویشل شوی دی. خپل الکانونه بیا هغه مرکبات چې د کاربن د اټومونو ټول ویلانسونه د هایدروجن د اټومونو په واسطه سرچشمه شوی مشبو شوی، او په هغه کې د کاربن د اټومونو ترمنځ یوازې یو ګونی اړیکه وجود لري. او الکینونه بیا خپل هغه مرکبات چې د کاربن د دوه اټومونو ترمنځ دوه ګونی اړیکه وجود لري او غیر مشبو دي، او په دې ترتیب سره نور غیر مشبو هایدروکاربونونه لکه آی الکاینونه چې دوی خپل مشبو تاسو وایو چې په دې ترتیب سره د دوی د مرکباتو په مرکبات کې د کاربن د دوه اټومونو ترمنځ درې ګونی اشتراکي اړیکه وجود لري، او د الکانونو په پرتله د هایدروجن د څلور اټومونو او د الکینونو په پرتله به د هایدروجن دوه اټومونه چې شکیږي لږیږي. او په دې ترتیب سره یو هم اورماتیک مشبو تاسو ویل چې اورماتیک هایدروکاربونونه چې دی بي بیا په خپل ترکیب کې چې دی د بنزین کړی لري، لکه خپل بنزین چې د نفتالین د او انتراسین چې د نفتالین چې د بنزین د دوی کړون څخه او انتراسین چې د بنزین د درې کړی څخه چې شوی د تشکیل شوی ده، او دی په خپل منځونو کې د کاربن او کاربن ترمن دلته یو کړی چې شکوي رامنس کې، یا هم د بنزین د څو کړیو د تراکم څخه کېدای شي چې شته لاسته راوړل شي. پرتو کرانو زکون کو اس موجو تاسو د عضوي مرکباتو ډله بندي موجو تاسو ولي دل چې پر سو برخه شې اوس راځو په هایدروکاربونونو کې د هغوی عضوي ګروپین او ګروپونو پیژنو چې د هایدروکاربونونو چې د په بیلا بیلو ډلو کې کې دسي خپل عضوي ګروپونه ولري. د هر عضوي ګروپ د هر مرکب یا هم د هر هایدروکاربون جلا عضوي ګروپ وجود لري، لکه څنګه چې تاسو په دې جدول کې ویني چې موږ تاسو الکان وینو یا هم الکینونز وینو چې دوی چې د کاربن او کاربن ترمنځ یوازې یو ګونی اړیکه وجود لري. د مثال په ډول موږ تاسو وایو چې د دې مرکب نوم چې ته ایتان ده. په دې ترتیب کې چیرې د الکین یو بل مثال په ډول سره موږ تاسو ګورو د دې وظیفوي ګروپ چې د کیدای چې د دوی ترمنځ شی ولري، د کاربن او کاربن ترمنځ دوه ګونی اشتراکي اړیکه وجود ولري، او د دې مرکب نوم موږ تاسو وایو چې دا ایتلین یا هم ایسیتلین وایي لیسو. او په دې ترتیب سره کچرو ګورو دلته وظیفوي ګروپ د کاربن او کاربن ترمنځ درې ګونی اشتراکي اړیکه لري چې د دې بیا موږ تاسو بیوتایدین وایو، یا هم بیوتا ډای وایو یا ډای بیوتای. زو ګرانو زکون کو اوس موږ تاسو د لوس په دې برخه کې په هایدروکاربونونو کې د هغوی وظیفوي ګروپونه وایو چې بیلا بیل ډلو کې دي کولای شي چې بیلا بیل وظیفوي ګروپونو څخه استفاده وکړي، او بیلا بیل وظیفوي ګروپونو شتون ولري چې دا ګروپونه د کاربن او کاربن د اټومونو د اړیکو د څرنګوالي او د وظیفوي ګروپ له امله منځته راغلي دي. د کاربن او کاربن د ترمنځ د اړیکو پر اساس باندې موږ تاسو ګورو دلته چې خپل د الکاینز مرکب کې موږ تاسو د کاربن او کاربن ترمنځ دلته یوازې یو ګونی اشتراکي اړیکه وینو چې د دې مرکب نوم د ایتان. په دې ترتیب سره د دوه مرکب د کاربن او کاربن ترمنځ به تاسو ځیر سي چې دوه ګونی اشتراکي اړیکه وجود لري چې د دې مرکب نوم ایتلین او یا هم ایتلین ده. او دریم مرکب یا وظیفوي ګروپ ته تاسو ګوري دلته د کاربن او کاربن ترمنځ درې ګونی اشتراکي اړیکه وجود لري چې تخپل ده، یا هم ویل سوچ ده ایتاین ده، او یا هم ویلې سوچ دا چې شی ایسیتلین ده چې د الکتروفیلیک د پاتیشن څخه یو پاتیشن پر اساس باندې ترتیب شوی ده. او دلته په دا دریم وظیفوي ګروپ کې بیا تاسو ګوري د کاربن او کاربن ترمنځ دوه ګونی اشتراکي اړیکه ده چې د مرکب نوم ته بیا موږ تاسو وایو چې دا بیوتادین دی. او په دې ترتیب سره بنزین هم شوډلای سو چې دا خپل په هایدروکاربونونو کې د هغوی وظیفوي ګروپ نه و. او بل ګران سکون کوم موږ تاسو د الکانونو هومولوګي سلسله لرو، یا هم د هومولوګ سلسله لرو چې خپل هغه مرکبات د یو میتلین یا هم د یو میتلینی ګروپ په اندازه یو د بل څخه دوی چې ولري توپیر ولري یو د بل هومولوګ بلل کیږي. چې هومولوګ سلسله خپل په الکانونو الکینونو او الکاینونو کې کېدای شي چې وجود ولري چې د دوی د الکانونو په مالیکولي فرمول کې موږ تاسو د ایتان مرکب او لمړی د میتان مرکب د ایتان مرکب د بیا په دې ترتیب سره د میتان څخه شروع کیږي، او په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې پروپان، بیوتان، پینتان، هیگزان، هیپتان او دغسې ادامه لري چې د خپل د دوی هغه مالیکولي فرمولونه دی او هغه چشتي نومان دی او دا هم را تاسو کولای شئ په دې شمیره سره وای یا هم ترتیب کو. دا د القانون هغه هومولوګي سلسله ده چې کولای شو د دې هومولوګ په اصطلاح سره د ایزولوګ اصطلاح هم په عضوي کیمیا کې چشکو استفاده کړو. لازو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو یو هم د عضوي کیمیا کې د عضوي مرکبونه او د هغوی هایدرو کاربونونو مشتقات لرو چې هغه عبارت دي له ځینې عضوي مرکبات چې موږ او تاسو د هایدرو کاربونونو او د هغوی مشتقات عبارت ده د یو یا هم د څو اټومه هایدروجنونو د ځانګړو ګروپونو پر اساس باندې داسې ترتیب شوي دي چې یو هم اکسیجن لرونکي وظیفوي ګروپونه دي، نایتروجن لرونکي وظیفوي ګروپونه دي، چې اکسیجن لرونکي وظیفوي ګروپونه تاسو ویني دلته دی هم وظیفوي ګروپ او پر دې وظیفوي ګروپ باندې یو څو مثالونه دي لکه میتانل، ایتانل او پروپانول، بیوتانل او داسې نور. او نایتروجن لرونکي وظیفوي ګروپونه دي ګرانو ته کوونکو چې په دې ځای کې موږ تاسو وینو چې دلته د نایتروجن اټوم چې د هیترو اټومونو په توګه دلته شتون لري او د هغوی وظیفوي ګروپ موږ تاسو وینو چې په دې ترتیب سره دا او کېدای شي چې داسې هم یو شکل چې شکري یا د موډل پر اساس باندې یو شکل غوره کړي. او بل ګرانو ته کوونکو د عضوي مرکباتو د هایدرو کاربونونو د مشتقات څخه یو هم سلفر لرونکي وظیفوي ګروپونه دي چې په دې ځای کې موږ تاسو وینو چې سلفر په دې ګروپونو کې د سلفر اټوم چې د هیترو اټوم په توګه دلته په دې ګروپونو کې ترکیب شوی ده لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې په دې مثال کې یا هم په دې موډل کې ویني چې ترکیب سره. او سلرم ډول ګرانو زکون هغه د فاسفورس لرونکي وظیفوي ګروپونه دي چې په دې ګروپ کې موږ تاسو د فاسفورس اټوم چې د هیترو اټوم په توګه دلته کارول شوی ده یا هم شتون لري لکه څنګه چې په دې ځای کې ویني تاسو فاسفورس د هیترو اټوم په توګه سرچش شوی ده ترتیب شوی ده. او دوی چې د زیات وخت کې دیسی چې د عضوي مرکبات په مالیکولونو کې د څو وظیفوي ګروپونه هم کې دیسی چې شتون ولري هغه به موږ او تاسو د کې دیسی چې د څو وظیفوي ګروپونو په اساس یا هم په نوم باندې تشکرو وشیو چې هغه به مثالونه موږ او تاسو په دې ترتیب سره ورکړی چې په دې ترتیب تاسو وګورئ د میتانول مرکب ده په دې ترتیب سره موږ تاسو داسې نور مثالونه هم شو کولای شو ورکولای شو مثالونه مثال لکه موږ تاسو چې وایي دا د فانکشنل هغه د ګروپ اساس یا د څو وظیفوي ګروپ پر اساس باندې چې د لومړی د هایدروکسیل مرکب د مونوفنګشل ګروپونه په دې سره یادیږي، دوام چې دا د هایدروکسیل د ګروپ د پولی فنګشنل ګروپ ده، او دا دریم معادله چې تاسو وینئ په دې ځای کې د هیترو فنګشنل ګروپ مرکب شي د امینو اسید ده، او څلورم چې تاسو وینئ هغه د هیترو فنګشنل ګروپ مرکب شي اسیتو اسید ده چې موږ تاسو د مثالونه هم چې شکرله ورکړله. رازو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو اوس د لوست په دې برخه کې د وظیفوي ګروپونو سره عضوي مرکبات وایو چې دلته موږ او تاسو وینو چې د هالایدونو وظیفوي ګروپونه دي کله چې د عضوي مرکبات سره چې د هالایدو وظیفوي ګروپونه چې دي هغوی چې دي د هالوجنونو یا هم د هالوجن عنصرونو د مالیکولونو د اټومونو ترمنځ اړیکه چې د هغه په مولکتیکي ډول سره وجود لري چې دوی کولای شي رادیکلونه تشکیل کړي او د دې وظیفوي ګروپ په بڼه سره چې شي یو فعالیت ښکاره کی او د پاسانی سره وکولې چې د دې تلمنګ یو تعامل تر سره سي او هایدرو کاربونونو هالوجنی مشتقات شکړي لاس تراسي یا هم وجود راسي. دوام د هایدروکسیل وظیفوي ګروپونه لرو ګران زه کوونکو چې د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ کې چې د یو اټوم هایدروجن او یو اټوم اکسیجن څخه چې شو سي جوړ سي وي، یعنی په هغه کې اکسیجن اټوم یو تاک الکترون لري او د جوړش لمخه موږ تاسو په دې ډول سره ویلې سو چې د خپل د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ ته او دریم د الدیهایدونو وظیفوي ګروپ ته چې د الدیهایدونو وظیفوي ګروپ په موږ تاسو ویلې چې د یو اټوم کاربون او د یو اټوم اکسیجن څخه کل څه ده چې د کاربون او د اکسیجن د اټومونو ترمنځ د وګونی اشتراکي اړیکه وجود لري لکه څنګه چې تاسو د کاربونول په ګروپ شوینی چې د کاربون ترمنځ اړیکه موږ تاسو د وګونی د او د هغوی یو اړیکه کېدای شي چې د دوی ترمنځ د سیګما اړیکه جوړ کړي. او سلرن د کاربوکسیل وظیفوي ګروپ ته ګران زکون کو چې د کاربوکسیل په وظیفوي ګروپ شې موږ تاسو وینو چې د هم د دوی هغه عمومي فرمول ده او په همدې اساس باندې موږ تاسو وایي چې د کاربونول ګروپ او د هایدروکسیل ګروپ گروپ څخه چیش سی ودی جوړ سی ودی د امینو وظیفوي گروپونه دي د امینو وظیفوي گروپ د ایتورو وظیفوي گروپونه دي او د تیلو گروپ او هم سلفایدونه دي دا هم د ایتورو هغه وظیفوي گروپ ګرانو زده کوونکو چې موږ تاسو وینو د اکسیجن او دوه رادیکلونه یې جوړ کړی دي لکه اوبه ایتانول دا ایتایل ایتر او بل ګرانو زده کوونکو یو هم موږ تاسو د امینو وظیفوي گروپونه درلود لکه تاسو چې وینئ دلته موږ تاسو لومړنی امین دویمی امین او درېمی امین او په همدې ترتیب امونیا داسې شکل سره چیش کولی شو لاسته راوړلی شو او بل هم د تیلو سلفایدونه وه چې موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې او څو سوالونه مطرح شوي دي تاسو به هغوی ته ځواب ورکړئ مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد تر بیا راتلونکي لوست پورې شي
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورې د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګرانو زده کوونکو هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ زه ستاسو ښوونکی تاسو ټولو ته د کیمیا مضمون یولسم ټولګي کیمیا مضمون دریم لوست راغلاس وایم زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د ګرانو زده کوونکو د محلولونو خواص د یولسم صفې څخه پیلېږي تر یو دېرشمې صفې پورې به دوام ولري ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په تیل لوست شیول وستل چې محلول څه ته ویل کېږي د محلول اجزاوې وې د محلول ډولونه وه او په همدې ترتیب راځو په دې لوست کښې به موږ او تاسو د محلولونو خواص وایو د محلولونو خواص چې دي ډېر خواص یې د هغوی د حل شوي او د حل کوونکې مادې پورې اړه لري د بېلګې په توګه که چیرې محلول د یو تریو خوند درلودونکي وي دغه خواص د هغه د حل شوي او یا هم د حل کوونکې مادې په ماهیت پورې اړه لري نو البته چې د محلول کښې یو داسې یوه ماده حل شوې ده او محلول ترې جوړ شوی چې هغه ماده پخپله یو تریو خوند درلودونکې وه د بېلګې په توګه نارنج مالګ او داسې نور مادې بللی سو چې دا خپله د هغه د تریووالي د هغه مادې په ماهیت پورې اړه لري نو په همدې ترتیب د دوی یا د محلولونو خواص چې دي موږ او تاسو وایي د ځینو محلولونو خواص د هغوی د حل شویو مادې او حل کوونکې مادې پورې اړه نه لري کیدای شي چې د هغوی د محلولونو خواص د هغوی د غلظت د محلولونو د ذرات په حرکت یا هم د اسموس عملیه اسموتیک فشار د محلولونو براس او داسې د شیدو ټکي او داسې نور پورې کیدای شي چې اړه ولري نو راځو ګرانو زده کوونکو لومړی موږ او تاسو د محلولونو هغه کولیګاتیویټي خاصیت وایو چې دا خواص یا دا خاصیت چې د محلولونو د هغوی په حل شوي او حل کوونکې مادې پورې اړه نه لري بلکې دا د مادې په غلظت او د ذراتو د حرکت سره اړیکه لري چې یعنې موږ او تاسو وایي دلته د کینتکي واحداتو په واسطه سره کولی شو چې اندازه کړو چې دغه ډول خواص د کولیګاتیویټي خواصو په نوم سره یادیږي یا هم په یو بل عبارت داسې وایو که چیرې موږ او تاسو مخکې هم وویله چې خپله د اسموس عملیه اسموتیک فشار او داسې نور د ټوله چې دي هغه خواص دي چې کولی شي یو محلول د دوی د محلول هغه خواصو پورې مربوط اوسي لومړی راځو ډیفیوژن یا خپرېدنه وایو چې ډیفیوژن یا خپرېدنه د حل شوي او حل کوونکې مادې د غلظت د مساوي کېدو په خپل سر جریان ته خپرېدنه یا ډیفیوژن وایو چې کله د دوی هغه ذرې په خپل سر سره د یو محیط څخه بل محیط ته یا هم د یوې نقطې څخه بلې نقطې ته په خپل سر حرکت وکړي او د حرکت یې جریان پیدا کړي عبارت د ډیفیوژن یا خپرېدنې څخه ده د بېلګې په توګه تاسو وګورئ دلته موږ او تاسو یوه ماده مالګه په نظر کې نیسو په لوښي کې مو اضافه کړې ده غواړو د دې مالګې پر سر باندې یوه اندازه اوبه اضافه کړو د دې اوبه په اضافه کولو سره موږ او تاسو ګورو چې مالګه یا د مالګې ذرې یا د مالګې مالیکولونه یا ذرات چې دي هغه د اوبو د سطحې کمه سطحه هغه لوړې سطحې ته چې کېږي انتقالېږي او د لوړې سطحې څخه بیا اوبه چیرې راځي د لوښي تل ته کښتې برخې ته راځي د مالګې د ذراتو سره دلته دغه چې د مالګې ذرات په خپل سر سره لوړې سطحې ته او د لوړې سطحه د اوبو ذرات او مالیکولونه چیرې کښته طرف ته یا کښته سطحې ته حرکت کوي دې ډول خپرېدنې ته موږ او تاسو ډیفیوژن وایو تاسو ګران زده کوونکو یو هم اسموس عملیه لرو چې د اسموس په عملیه کې شمول تاسو ویل کېدای چې د ځینو محلولونو خواص د اسموس عملیه پر اساس باندې چشته تعین سی هم اړول لري. د اسموس عملیه چې د ګران زده کوونکو د اوبو یا د نورو حل کوونکو موادو تیرېدل د لیمه تیرېدونکي وړ غشا یا هم نیمه قابل نفوذ غشا څخه عبارت د اسموس عملیه څخه ده چې دلته د نیمه تیرېدلو غشا خاصیت چې د خپل داده چې کوچنیو ذراتو ته د تیرېدو اجازه ورکوي خو د لویو ذراتو ته د تیرېدلو اجازه نه ورکوي چې په اصل کې د خپل د اسموس په عملیه یو په حقیقت کې د یو لوري د خپرېدلو څخه عبارت ده. یعنی ذرات پر یو لور باندې چش کیږي یو طرفه خبریږي او اسموتیک فشار چې د ګران زده کوونکو هغه به هغه قوه ده چې حل کوونکې ماده دې ته هڅوي تر څو له نیمه تیرېدو وړ غشا څخه د رکیک محلول څخه و غلیز محلول ته تیر شي چې دا قوه بیا ځینې وختونه د غازاتو یو ډول ده چې د تیرېدلو لپاره دوی هڅوي تر څو د زیات فشار له امله د نیمه قابل نفوذ غشا یا هم وړ غشا څخه چشي په لوړ فشار کې تیر سي. خو ځینې وختونه بیا ذرات کېدای سي چې د ټیټ فشار لاندې هم چشي اوسي یا د ټیټ فشار په ورکول سره هم کېدای سي چې عبور وکړي یا هم تیر سي. نو دلته یو نوه قوه ده چې دغه قوه د دې باعث کیږي چې دوی ذرات چشي کړي د قابل نفوذ غشا څخه یا له نیمه تیرېدو وړ غشا څخه چشي کړي تیر کړي. دغه قوه خپل د یو سطحې پر واحد باندې عبارت د محلولونو د اسموتیک فشار څخه دی چې اسموتیک فشار موږ او تاسو کولی شو چې خپل ځان ته ځانګړي آلې لري چې د هغه آلې په واسطه تر موږ او تاسو کولی شو د محلولونو فشار وټاکو چې یو هغه آله د اسمومیتر په نوم سره یادیږي چې اسمومیتر چې د خپل یو پرده لرونکي لوښي د سوري لرونکي دی چې پر سر باندې یو کار ته ورته سرپوش هم لري چې د یو ټیوب په واسطه د سیماب او په همدې ترتیب مانومیتر سره تړل شوی دی چې بالاخره د دې په واسطه موږ تاسو کولی شو چې د موادو اسموتیک فشار چې کو تعین کړو. زه ګران زده کوونکو یو هم موږ تاسو دلته په دې برخه کې ایزوتونیک هایپوتونیک او هایپرتونیک محلولونه لرو. لومړی راځو په ایزوتونیک محلول باندې باز کوو. ایزوتونیک محلولونه هغه محلولونه دي چې دوی عین غلظت او اسموتیک فشار درلودونکي دي. دا ډول محلولونه ګران زده کوونکو یو له بل سره کېدای شي چې ایزوتونیک محلولونه چې شکرې جوړ کړي. کچیر موږ تاسو ګورو د مخړو مالګه 0.9% محلول او د ګلوکوز فیصدي چې د هغه 15% داسې چې د دوی محلول د وینې سره یو ایزوتونیک چې شکري یو ایزوتونیک محلول جوړ کړي لکه څنګه چې تاسو ویني. او خو دغه ایزوتونیک عملیات چې د کېدای سي چې په حیواني یا هم په نباتي حجرو کې د هغوی سره یو ایزوتونیک محلول جوړ کړي او کېدای سي چې په هغوی کې کوم بدلون هم رامنځته نه کړي. اول راځو دوام ډول هایپرتونیک محلولونه دي. هایپرتونیک محلولونه کچیرو ګورو دی یو کچیر د کوم محلول غلظت او اسموتیک فشار د سټنډرد او د هغوی سره موږ او تاسو شکرو یو له بل سره پرتله کړو. کله چې پرتله کوو په دې ځای کې موږ او تاسو وینو چې د هغوی محلول زیات دی نسبت چاته نسبت د محلول غلظت ته. نو دلته وایو چې د یو نوع رنګه محلولونه دي چې دغه رنګه محلولونه خپل بیرته یو له بل سره موږ ته هایپرتونیک محلول جوړوي. کچیر وګورو دغه رنګه محلولونه نباتي او یا هم په حیواني حجرو کې کېدای سي چې د هغوی له هغو سره هایپرتونیک محلولونه کېښودل سي په دې صورت کې د هغوی حجرې چې دي بالاخره چیوي پرسیږي. کله چې وپرسېدل او یا هم د هغوی یو قسم یو حالت چې د پلازما د پلازمولیز په نوم سره یو عملیه اجرا کیږي چې په نتیجه کې حجره چیوي او له منځه ځي. خو په دریمه مرحله کې د هایپوتونیک محلولونه دي ګران زده کوونکو دا بیا هغه محلولونه دي چې د هغوی غلظت او اسموتیک فشار یې د یو سټنډرد حالت سره پرتله کول څخه وروسته موږ او تاسو وایو چې دلته یو هایپوتونیک محلول چش کیږي رامنځته کیږي په یو اسموتیک فشار کې د هغو محلولونو د غلظت سره یو ځای دته هایپوتونیک محلولونه رامنځته کیږي. لکه موږ چې مخکې هم ویل دي رنګه محلولونه جوړوي چې دغه رنګه محلولونه کېدای سي چې په ځینو حجرو کې د هیمولیز په نوم سره یو عملیه اجرا سي چې د هیمولیز عملیه د دې باعث کیږي چې هغه حجره وپړسیږي او د حجرې د پړسیدلو څخه وروسته هغه حجره چوي او لمینځه زی چې د دې عملیه څخه زیات وخت په طبي عملیاتو کې د جزئي فیزیولوژیکي معلولونو کې او په دې ترتیب د وینې په ترکیب کې او پلازمایي ترکیب کې کېدای شي چې ګټه او استفاده ورڅخه وسی. ګران زده کوونکو رالو دلوز په دې برخه کې موږ او تاسو د حل شي اومده پښتون کې د حل کوونکو ماده د براس د فشار ټټې دلوایو چې دا هم د محلولونو د خواصو یا ځنګړتیاو څخه شمیرل کیږي. کچیر موږ او تاسو په یو لوښي کې لړڅ او بواچو دغه او په پر لپسې توګه هغه چشې سي بلاسي کله چې دلته د اوبه بړاسيږي دلته یو اندازه فشار وريديږي. هغه فشار چې خپل د مایه د پورتنی برخې څخه د هغوی د مالیکولونو د بړاس پښتون کشي رامنځته کیږي چې د تمر او تاسو خپل د بړاس فشار وایو. دلته مایه مواد د تودوخې په هر درجه کشي براس کېدلی سي چې د مایاتو د بړاس چټکتیا د هغوی د پورتنی سطحې د مالیکولونو په شمیر پورې اړه لري. چې موږ او تاسو مخکې هم ویل په دې ځای کې یو نو مثلا تاسو دا دوه شکلونه لري. په دې دوه شکلو کې موږ تاسو یو تشدیدونکي او بل نه تشدیدونکي مواد وینو. کچیر وګورو نه تشدیدونکي مواد چې په مایع کې حل کیدونکي یا په مایع حل کیدونکي کې حل شي تل د مایع په سطح کې د حل شوو موادو ځینې ذرې دي چې د حل کوونکو موادو د ذرو ځای نیسي. دغه عمل د حل کوونکو د مالیکولونو د شمیر د لږوالي لامل کیږي چې د دې باعث کیږي چې هغه چیري د هغه مایع یا د هغه جسم پرتنی سطحی ته تشو وکړي حرکت وکړي یا مو ګرځي چې دغه د بړاس چټکتیا چټوي. کله چې د بړاس چټکتیا چټه سواله د مایع د بړاس چار هم سره چش کیږي چټیږي. نو پاندې اړه د رول په نوم سره یو عالم کچيري او ګورو مور او تاسو ته داسې بیانې وي د حل کوونکي د بړاس فشار د حل شوي ماده پښتون کې په نری نه تشتیدونکي محلولي موادو کې ترسیرنې لاندې ونول. نو د پلاس راوړل چې د محلل د بړاس فشار د نه تشتیدونکي ماده پښتون کې مستقیمان د حل کوونکي ماده په غلظت پورې اړه لري. لکه څنګه چې تاسو ویني دلته او تاسو لرو چې خپل پیچ د حل کوونکو ماده د بړاس او فشار د حل کوونکو ماده پښتون کې ده او پیچ د خپل دلته د خالص حل کوونکو د بړاس فشار ده او ان یو چې د حل کوونکو مولي برخه ده چې دا مولي برخه کېدای چې مساوي په یو سره مختلف قیمتونه واخلي. چې موږ او تاسو ته وایي چې دلته د حل کوونکو د تشتیدونکو نه تشدیدونکي ماده پښتون کې د مستقیمه د حل کوونکو ماده په غلظت پورې اړه لري. زه ګران زده کوونکو د محلولونو د ایشیدلو د درجې لوړېدلو ترازی راځو. موږ تاسو د محلولونو هغه ځینې خواص او پیژندل هایپوتونیک هایپرتونیک اوس راځو د محلولونو د ایشیدلو درجې لوړېدلو ته. که څه هم موږ تاسو مخکې مویل چې یو ماده هغه وخت په ایشیدو راځي چې د هغه د دننني بړاس فشار د بندني فشار یعنی د اتموسفیر له فشار سره مساوي اوسي او په یو اتموسفیر فشار کې د تودوخې په 100 درجه سانتي ګریډ کې دوی چې سي په جوش راسي عبارت هغه حالت څخه چې ماده په چش راځي په ایشیدو راځي. نو دلته د دوی د حل کېدونکو او د هغه د محلول د ایشیدو درجه کمیت موږ تاسو ته راشي. کچیر خالص حل کوونکو ایشیدو درجه موږ تاسو وګورو هغه د نه ایشیدونکو ماده سره جوړ شوی دی او محلول ایشیدو له درجه څخه کېدای شي چې شو وسی چټوسه. نو په همدې اساس ګرام زه کوم کوم راتاس کولای سوچ په ترمودینامیکي لار باندې هم ثابت شوی د خپل د محلولونو د ایشیدو درجه د درجه بدلون او تغیر چې د محلولونو د مولارټي او یا د مولي غلظت سره مستقیمه اړیکه لري. چې موږ تاسو ته دلته لرو چې د هغه د تودوخي یا د تودوخي درجه د ایشیدو درجه د مولارټي غلظت او په دې ترتیب مولي غلظت سره مستقیمه متناسب دی. یو مثال راکړی دی ګران زده کوونکو په دې مثال کې موږ تاسو لرو چې د ګلوکوز 2 مولر محلول تودوخه په کومه درجه کې پېښې دوه راځي. د اوبو د ایبلوسکوپیک ثابت پر اساس باندې ثابت همرا کړی دی. مړه تاسو راځو لمړی د دوی هغه ملاریتی غلظت پر اساس باندې د دوی د شدو درجه پیدا کوو چې هغه مساوي کیږي. دلته فورمول لرو، په فورمول کښې مړه تاسو کولی شو چې د دوی قیمتونه وازه کړو، د دوی د هر کمیت پر ځای خپل قیمت وازه کولو څخه وروسته مړه تاسو هغوی که چیرې زر په حالت کې ضربو او که چیرې تقسیم په حالت کې وو تقسیم وو چې بالاخره دلته مړه تاسو وینو لیټر د لیټر سره اختصاریږي او په نتیجه کښې یوازې چش پاتیږي. هلته مول پر لیټر، مول پر لیټر، د مول د لیټر سره اختصاریږي، یوازې او یوازې درجه د سانتیګریډ یا سلسیوس پاتې کیږي. او وروسته د دواړو تودوخو ترمنځ توپیرونه چې یوه تودوخه کچه راکړې ده او بله به موږ او تاسو لاسته راوړې ده چې په مساوي کیږي په 1.4 درجه د سلسیوس سره. دا و ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع وه چې محلولونه خواص وه، بحث مو پ وکړ. دلته یو څو سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال، د ګلوکوز 50% محلول د خوړو د مالګې 50% محلول سره هایپرتونیک دی، هایپوتونیک، ایزوتونیک او که هیڅ یو؟ عمومي ډول د محلولونو د کنګل کېدو درجه د هغوی د خالصو محلولونو د کنګل کېدو د درجې څخه ټیټه ده، لوړه ده، یو شان ده، هیڅ یو؟ د قوي او ضعیف الکترولیتونو ترمنځ توپیر وښیه. مننه ګرانو زده کوونکو.